گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
و السلام علیکم، زه خلیل خانم او دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په لومړی سرانه خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې ډیپلوماتان په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه ګډه غونډه کوي. هنوای یو نوی اټومي توغندی ازمویلی چې په چین او پاکستان کې خپل هدفونه تباه کولی شي. او ترکیه وای چې داعش د سوریې په سرحدي ښارګوټي الباب کې دیرش ملکیان وژلي دي.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1995 کال د مرغومي اوومه نیټه ده چې د 2016 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. درنو اوردونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سي چې عراقي ځواکونه به د داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره په 2 ورځو کې نوي عملیات پیل کړي. د ټایم مجلې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د غوره شخصیت په توګه نومولی دی، او له بلې خوا د 2018 کال په درشل کې په واشنګټن کې د دې لپاره چمتووالی نیول کیږي چې په یو شمېر مهمو قانوني مسایلو کې پرمختګ وکړي. په دې اړه رپورټونه لرو، او دغه راز یو رپورټ لرو چې 2018 کال به د بیرالکایل په سیمه کې د امریکا د نظامي روابطو لپاره یو پیچلی کال وي. دا ټول رپورټونه به د خبرونو وروسته واورو چې سید سلمان شاه صاحب تاسو ته دراوروي.
د پاکستان، روسیې او چین ډیپلوماتان نن د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش په خطر باندې د بحث لپاره په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې د افغانستان حکومت ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان حکومت د دې غونډې د اصل مرام په اړه ژور شکونه لري. د پاکستان، چین او روسیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش مخ په پراخېدونکي نفوذ درې واړه هېوادونه اړ کړل چې په ګډه یې مخه ونیسي، او په راتلونکو غونډو کې به ایران هم ورسره ملګری شي. چین او پاکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري، او روسیه ویره لري چې داعش به په قراره قراره د خپل نفوذ او فعالیت ساحه د مرکزي آسیا دوه جمهوریتونو ازبکستان او تاجکستان ته وغځي. د پخواني شوروي اتحاد دا دواړه پخواني جمهوریتونه اوس هم د روسیې د نظامي او سیاسي اغېزې لاندې دي. جمهور رئیس اشرف غنی د مسکو د غونډې د برخوالو له اصلي مرام او هدف نه ډاډه نه دی، او له طالبانو سره د غدرې وړ هېوادونو د استازو پر پټو تماسونو باندې انتقادونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالی چرکین د دې کانفرنس نه دفاع وکړه، او د یوې مترجمې له لارې امریکا غږ ته وویل:
Our contacts with the representatives of Taliban are limited to the task.
La Taliban sara zamuk tamasuna yawazi pa Afghanistan ki durusi da atbaw da amniyat da khundi kawlo pa khatir di. Aham maqsad da de che Taliban wa hatsul shi che de milli rugi joli pa prosa ki shamil shi. Da Pakistan da kharija wazarat secretar Ezaz Ahmad Chaudhary ham haga turun rat kal che da Afghanistan hukumat che da Afghanistan hukumat mishrano pa Pakistan bandi lagawli wo.
Pakistan pe ilzam tarashi se افغانستان کے اندر جو ناکامیاں ہیں،
پاکستان باندھے افغانستان دننا د ناکامیو پڑا ورزول، آیا پر پردہ چول خپل ځان سره دوکې کولو مترادف دي. په افغانستان کې د امریکایي قوه عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې له طالبانو سره پټ تماسونه د هغه په وینا د افغانستان حکومت کمزورې او مخالفان زړورې. په توره بحیره کې د روسیې د یوې مسافروړونکي پوځي الوتکې د راغورځېدو په تعقیب د دوشنبې په ورځ په ټوله روسیه کې ملي ماتم اعلان شوی و. په ټي یو 145 ډوله نظامي الوتکه کې د روسیې د مشهورې هنري ډلې 60 هنرمندانو په شمول 40 مسافرین او د الوتکې د عملې نه غړي وژل شوي. الوتکې د سوچي له هوایي میدان نه پرواز کړی او سوریې ته روانه وه. دا الوتکه چې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې د 30 کاله مخکې جوړه شوې وه، له پرواز نه لږ وروسته د رادار له پردې نه ورکه شوه. د راغورځېدو علت یې تر اوسه پورې سم نه دی معلوم. د الکساندروف انسمبل په نوم د مشهوري هنري ډلې هنرمندان سوریې ته د دې لپاره روانو چې هلته د روسیې د عسکرو د تفریح لپاره کنسرت ورکړي. نه روسي ژورنالیستان او د بشري حقوقو یو مشهور مدافع الیزا ویتال ګیلینا هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. خبرونه د امریکا او واشنگتن اوري. هند وګدو واټن یو نوې اټومي توغندې ازمویلې ده چې په چین کې خپل هدفونه ولي. هندي چارواکي وایي چې دا پر مخله توغندې به له دریو ازموینو وروسته د هند پوسټ ور حواله شي. د اګنی 15 ډوله اټومي توغندې په 15000 کیلومتر مسافه کې په مؤثره توګه خپل هدفونه لمنځه وړي او د چین تقریبا ټول شمالي برخې د اټومي وسلو د هدف لاندې دي. د اګنی 15 توغندې چې 1.5 متره اوږدوالی لري او 500 ټنه درون بار هدف ته رسي، په امتحاني توګه د شنبې په ورځ د اوریسا په ایالت کې واقع د عبدالکلام له ټاپونه وار شو. په پاکستان کې ټول نظامي هدفونه وشتلی شي، خو د پوځي چارو ماهران په دې باور دي چې دغه توغندي اصل هدف چین دی. چین او هند دواړه د سرحدي شخړه لري چې د انګریزانو له زمانې دغه په میراث پاتې ده او تر اوسه پورې نه ده حل شوې. دواړو هیوادونو په 1982 میلادي کال کې د دغې زړې شخړې له امله یو لنډ جنګ وکړ. د ترکیې پوځ وایي چې داعش د سوریې په شمالي خارګوټي الباب کې 10 تنه ملکیان وژلي دي او یو شمېر نور زخمیان کړي دي. د ترکیې د پوځ یو مطبوعاتي بیانیه چې دوشنبه په ورځ خپره کړې وایي چې د داعش وسلوالو د ملکیانو د تختیتو د مخنیوي لپاره د ماینونو او دیسی بمونو نه کار واخست. د ترکیې په نور تفصیلات ورنکړل، خو په اګست کې د آزادي سوریې په نوم د یوې مخالف وسلوالو ډلې په ملاتړ نظامی عملیات پیل کړل. دا عملیات چې د فرات د ډال په نوم یادیږي، هدف یې دا دی چې داعش او د سوریې د کوردي اغیان وسلوال د ترکیې له سرحد نه لرې وساتي او د فرات د سین له ختیځ غاړې نه اخوا واړی. خو د ترکیې عسکر په الباب کې د داعش د کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې 1500 نور کمانډوګان، ټانکونه او توپونه هم الباب ته ولېږل او په جنگ کې تر اوسه پورې 16 عسکر وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دوشنبه په ورځ د هوایی په ایالت کې واقع د امریکای د سمندري پوز پیرل هاربر اډې ته د جمهور رئیس اوباما سره یو ځای ورغې. شینزو آبه غوښتل چې د امریکا او جاپان ترمنځ د نږدې انډیوالۍ په اهمیت باندې تاکید وکړي. تقریبا 15 کاله مخکې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 10 پر پیرل هاربر باندې د جاپان هوایی قواوو وژونکي حمله وکړې چې تقریبا 2500 امریکایي عسکر پکې ووژل شو او 11 غټې کښتۍ په اوبو کې ډوبې شوې. خو د جاپان صدر پر پیرل هاربر باندې د حمله له امله د امریکا نه معذرت ونغوښت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو وردونکو، خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سره واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور: عراقي ځواکونه به د داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره په 2 ورځو کې نوي عملیات پیل کړي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو کمانډان پرون په موصل کې وویل چې په دې نوي عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه د پخوا په پرتله د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې فعالیت وکړي. پام وکړئ دې رپورت:
په تیرو 2 میاشتو کې د عراق ځانګړو ځواکونو د داعش څخه د موصل څلورمه برخه نیولې ده، خو په عملیاتو کې پرمختګ لږ وو او تلفات درانه وو. د تاکتیکي بدلونونو لپاره د رواني میاشتې له پیل راهیسې عملیات ځنډول شوي دي. د موصل د ختیځ جبهې د تقویه کولو په موخه چې امریکایي مشاورین لري، د جنوبي څنډو څخه د محاربوي پولیسو ځانګړي قوه ختیځ ته لیږل شوې ده. د امریکایي ځواکونو قمندان ډګروال سټیور جیمز وایي چې د موصل د ختیځ د نیولو لپاره پلان جوړ شوی دی.
Right now, you know, we're staging
اوس موږ د برید دراتون کې پړاو لپاره چمتو کیږو چې د ختیځ موصل منځ نن او خپل ځواکونه او تجهیزات په سمو ځایونو کې ځای پر ځای کوو چې د برید لپاره بشپړ چمتو شو.
تیرو 15 میاشتو کې د عراق په شمال او د موصل په شاوخوا کې یوازې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. خو قومندان جیمز وای چې په نوي پلان کې به امریکایي سرتیرو ته د خطر کچه لوړه شي.
increases our situational understanding.
د جګړې لمړی کې ته د نشدوالي ګټه بداوي چې موږ به پر حالاتو ته خبري وګورم. د ډرون د لارې یادې جګړې د قومندانۍ په عمومي مرکز کې وګورم، خو په دې هیڅ کله نشم پوهېدلی د جګړې ډګر څنګه دی.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د روان کال تر پایه د داعش څخه د موصل د نیولو ټټر والی وو، خو اوس د سینخ کاری چې په پاته څو ورځو کې د کار کېدونکی دی. امریکایي قومندان وایي چې د جګړې د بل پړاو سرعت او د سیمو کنټرولول به په دې پورې اړه لري چې داعش څومره مقاومت
کوي.
موږ په لومړۍ ورځ بریالي شولو او جګړې زور واخیست، نو کېدای شي هر شی ډېر چټک وشي. خو که داعش په لومړۍ ورځ سخته جګړه وکړي او زموږ د پرمختګ لاره بنده کړي، نو موږ به بیا بیرته راځو او له سره به پلان جوړوو چې په کوم ځای بل برید وکړو.
موصل د عراق یو تاریخي ښار دی چې اټکل کې اوس هم یو نیم میلیون خلک پکې اوسیږي. ښار د دجله سین په منځ ویشلی دی. لویدیځه خوا په بشپړه توګه د داعش په لاس کې ده او نظامي کارپوهان وایي چې د ښار په تنګو کوڅو او پخوانیو بازارونو کې به لاس په لاس جګړه کول آسان کار نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ټایم مجلې د مظاهراتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د غوره شخصیت په توګه نومول دي. له بلې خوا د 2018 کال په درشل کې واشنگټن د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په یو شمیر مهمو قانوني مسایلو کې پرمختګ وکړي. په دې کې د جمهوري غوښتونکو اکثریت غړي د جمهور رئیس اوباما د صحیح پلان د فسخه کولو لپاره سره یوځای شوي دي. دا د تلونکي جمهور رئیس لپاره ډیره مهمه لاسته راوړنه وه چې له امله یې زشت ډیر امریکایان د صحي بیمې خاوندان شول. پام وکړي دې رپورټ.
د ډونالډ ټرمپ سفر د سپینې ماڼۍ په لور په 2015 کال کې پیل شو. هغه خلکو ته ډیر ساده پیغام ورکړ.
زه په رسمي ډول په انتخاباتي مبارزه کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ګډون کوم او موږ به له خپل هیواد نه بیرته یو ستر هیواد جوړ کړو.
ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې له پیل راهیسې متنازع فیه او جنجالي خبرې پیل کړلې. هغه وویل چې له غیر قانوني مهاجرینو سره به قانوني چلند وکړي او په اوله کې پر هغو مسلمانانو چې غواړي امریکا ته راشي د بندیز لګولو خبره وکړله. د هغه سیاسي سیالانو د هغه په اړه سم اټکل نه وکړی. ډونالډ ټرمپ خپل ځان د واشنگټن له عنعنوي سیاست نه بهر د یوې نوې څیرې په توګه معرفي کړ او په ابتدایي انتخاباتو کې په ډیرو میدانونو کې غټه توره وکړله. هغه د انتخاباتي مبارزو په مباحثو کې هم له نورو سره له سختۍ نه کار واخیست.
This is a tough business to run for president.
Oh, I know you're a tough guy, Jeb.
And we need to have
among the Islami taragari sara mukhamakh yu aw da der sakh kar dai. Donald Trump jibosta ho ta der sar sakh sadai zapohegam.
Khud intikhabat o pashpa Donald Trump pa khpala barya tul nalai aryana kala. Zikr deru kam khalko par Hillary Clinton da hagh da bari atkal kale aw. Donald Trump da khpala barya pa waina ki der musalimat amiz al hajbande khabar wakrale.
To all Republicans and Democrats and in
ز جمهور غختونکو دیموکراتانو او مستقل خلکو ته په ټول ملت کې وایم چې دا د دې وخت دی چې ټول په یوالي باندې سره راټول شو.
د ولسمشر اوباما صحیح پلان چې د اوباما کیر په نامه شهرت لري تقریبا لتیرو و کلونو راهیسې قانوني بڼه غوړه کړې ده. خو یو شمیر کسان وایي قیمت ده.
We will repeal
مونږ به د اوباما نه وړه صحیح پلان فسخ کو او نوی صحیح پلان به جوړ کو چې ستاسي او ستاسي د کورنۍ لپاره مناسب وي.
دیموکراتان په دې ټینګار کوي چې د اوباما پلان خوندي ساتل کېدل شي نسبت دې ته چې چور فسخ شي.
مونږ غواړو چې انکشاف پکې راولو. مونږ په هیګو چې تعدیل او اصلاح پکې راوستل کېدای شي.
خو جمهوري غوښتونکو سناتور میچ مکانل په سنا کې د اکثریت مشر وایي په کار ده په دې اړه یو څه وکړو.
مونږ به د کال په اوله غونډه کې د اوباما د صحیح پلان د متبادل پیدا کولو مصوبه وړاندې کړو او تر هغه وروسته به په بیړه د موجوده قانون یو غوره متبادل وړاندې کړو.
دیموکرات سناتور چک شومر وایي چې جمهوري خواهان د صحیح بیمې لپاره ځواب نه لري او نه یې متبادل پیدا کولای شي. که هغوی په دې لار ولاړ شي ډېر امریکایان به په غوسه کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
2018 کال به د بیرالکاهل په سیمه کې د امریکا د نظامي روابط لپاره یو پیچلی کال وي. په دې اړه د امریکا ژغ خبریالي کارلا باب راپورټ ته چې ستاسو پام ورته راګرځي.
کله چې چین کوشش کوي د کښتیو د چلولو بین المللي لاره پرانستې پرېږدي نو دا اسانه ده چې ولیدل شي چې دا ستر او تیری کوونکی یو ګواښ دی. مګر د فلیپین او شمالي کوریا په شان واړه هیوادونه د بحر الکاهل په سیمه کې حرکت کوي او ځانونه ښکاره کوي. مایکل ووهان لون چې د بروکینګز اند پو انسټیټیوټ کې کار کوي وایي
North Korea President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact perhaps the sort of
جمهور رئیس اوباما اخاغلی ترامپ ته ویل دي چې دا یو حقیقت شمالي کوریا په دغه سیمه کې خطر دی. څارونکو وایي شمالي کوریا هر کال شپږ اتمی وسلې جوړوي. د امریکا یو لوړ رتبه نظامی چارواکی وایي دغه هیواد اوس د دې قابلیت لري چې له دغه وسلو نه کار واخلي، مګر ښایي چې اتومیک وپړې لا تر اوسه د دې قابلیت ونه لري چې په خپل ټاکلي هدف باندې ولګي. فلیپین چې د امریکا د اوږدې مودې متحد د کوشش کوي د امریکا سره وروسته له هغې روابط ساړه کړي چې د دغه هیواد جمهور رئیس روډ ریګو دوترت د روان کال په سر کې قدرت ونیو. د امریکا د سمندري او مارین چارواکو امریکا غږ ته وویلې دوی به بل کال ګډ کلنی تطبیقات په وچه او اوبو کې وکړي چې په دفاعي قابلیت باندې به تمرکز لري او په کې به له بېلابېلو تمرینونو نه کار اخیستل کېږي چې دا په خاصه توګه د طبیعي آفتونو په وخت کې د مرستې د رسولو تمرینونه دي. او ښایي چې پوځ بل کال ته د فلیپین سره د خپلې روزنې بڼه هم بدله کړي چې د تیارسۍ له حالات نه د بشري مرستو رسولو ته واړوي. د امریکا د پوځ ډګر جنرال سټیفن لانزا وایي
We're still working with the Philippines right now. We may have to make some adjustments based on operations in the Philippines and we're prepared to do that.
مونږ لا تر اوسه د فلیپین سره په ګډه کار کوو. خای چې مونږ یو څه انتظام وکړو چې دا په فلیپین کې د عملیاتو پورې اړه لري او مونږ دې ته چمتو یو. د دې سره سره د امریکایي پوز حضور به په سیمه کې اقوی وي. سمندری قوات د بحر کاهل په سیمه کې څلور الوتکې وړونکې کشتۍ لري. پاوز په دراندو نظامی تجهیزاتو تطبیقات کوي په داسې حال کې چې دغه تطبیقات د بحر الکاهل د لارې په نامه د جنوبي کوریا، فلیپین او تایلند سره په ګډه کیږي او د لومړي ځل لپاره کمبودیا هم پکې ګډون کوي. د جنرال لانزا په قول ویتنام هم غواړي چې د لارې په نامه په راتلونکو نظامی تطبیقاتو کې ګډون وکړي. General Stephen Lanza Biawai.
You want to be there to deter. You want to be there to avoid conflict and really to avoid miscalculation. And I think our presence there matters for the international.
تاسو غواړئ چې هلته د مخنیوي لپاره وي. تاسو غواړئ چې هلته د جنجال د مخنیوي لپاره وي او واقعا د غلط سنجش مخه ونیسي. او زه فکر کوم چې زموږ حضور د بین المللي تاریخ له کبله اهمیت لري. او زه په دې پوهېږم چې زمونږ انډیوالان د دې حقیقت ستاینه کوي چې د بحر الکاهل په سیمه کې د دوی سره په تماس کې یو. جنرال لانزا وایي په څو ملتي نظامي تطبیقاتو کې روزنه مهمه ده چې ملتونه دې ته چمتو کوي چې په بحراني وختونو کې په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د تخار ولایت په لیرو پروتو شپږ ولسوالیو کې تقریبا 200 کیلومتر سړک د بیا رغولو کارونه پیل شوي دي. په دې اړه ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ راسولي.
په شمال ختیځو ولایتونو کې لا هم د لری پروتو سیمو خلک د لارو له خرابوالي او یا د لارو له نشټوالي څخه شکایت کوي. محلی چارواکي وایي چې په سیمه کې موجودو نه امنیو د بیا رغونې مخه ډب کړې ده. دوی وایي کچیرته په سیمه کې امنیت وای اوس به په شمال ختیځو ولایتونو کې د ټولو ولسوالیو او کلو لارې قیر شوي وای. په دې وروستیو کې د تخار ولایت د ماورا کوکچې په ولسوالیو کې د تقریبا 200 کیلومتر سړک د جغل کولو کار پیل شوی. چارواکي وایي چې د دغه ولسوالیو لوی لارې به په راتلونکي یو کال کې ورغول شي. د تخار ولایت د ماورا کوکچې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جمی په موسم کې پر سرکونو تګ راتګ نه کیږي. د تخار والی یاسین زیا وایي چې د ماورا کوکچې د تقریبا 200 کیلومتر اوږد سرک چې شپږ متره پلنوالی لري د جغل اچولو کارونه یې پیل شوي دي. هغه وایي چې دغه سرک د ولایت او خلکو په شریکو هڅو پیل شوی چې د بیا رغونې نه وروسته به یې 400,000 کورنیو ته ترانسپورټي اسانتیاوې برابر شي.
جایی که شما در قیر مشکلات دین نوام قیر پاشی میشه و ترمیم میشه، یعنی در 6-7 نقطه کار همزمان آغاز میشه تا ترین فرصت این مشکل توسط جغل اندازی و لنگر
د دغه سرک قیر چې په زینو سیمو کې تخریب شوی هغه به هم ورغول شي. خو اوس د دغه سرک د هواري کار پیل دی. دغه سرک به د شپږ میاشتو په موده کې قیر شي. د ماورا کوکچې د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سرک د دوی لومړنی ضرورت دی چې له تیرو لسو کالو را په دې خوا یې په خرابو او ویجاړو لارو تګ راتګ کړی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي دا هم وایي چې د دوی زیات شمیر ناروغان مخکې تر هغې ژوند له لاسه ورکوي چې په دغو لارو ډاکټر ته ورسیږي. د ولسوالیو او مرکز ترمنځ د سرک جوړېدل دهقانانو ته بازار ته د هغوی د زراعتي محصولاتو د پروخت رسیدو لپاره او د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره هم مهم دی. د دغو شپږو ماورا کوکچې ولسوالۍ اوسیدونکي چې زیات شمیر خلک یې د زراعت له لارې خپل ژوند تامینوي، د دوی پر وینا د دغه سرک په قیر کېدو سره به یې بازار ته د زر نه رسیدو ستونزه حل شي. مامور حسن یو تن قومي مشر چې په ماورا کوکچې کې اوسیږي د سرک د جوړېدو په اړه داسې وایي:
ولی فعلی تا خار کې بازسازی میکنه، مشکلات مردم رفع میشه، ای یک کار بزرگ و ستودنی است.
د تخار والی چې سرک بیا رغوي د خلکو ستونزې ورسره حل کیږي، دا لوی او د ستاینې وړ کار دی. د ماورا کوکچې د شپږو ولسوالیو یو تن موټروان چې مریضی درلوده وایي چې سهار وختي حرکت کړي خو تعلقانو خار ته مازیګر ناوخته ورسېد. هغه زیاتوي:
صبح کې مولا د حرکت کړم، ته مې ولې مریض مور جواب گفتا کلینیک انقلا ولې مور تا خور بر گفتا مولا د حرکت کړم.
سهار وختي می حرکت کړي، مریض را سره و، ډاکټرانو راته ویل چې باید مریض تعلقانو ته یوسم. لار هم خراب و او موټر یې پکې بندي شوی و. زمونږ زیات ناروغان ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په دغه لار کې ساور کوي. د یادولو وړ ده چې دشت قلا، خواجه باودین، خواجه غار، رستاق، درقد، ینګي قلعه هغه ولسوالۍ دي چې په ماورا کوکچه باندې یادیږي. دغه شپږ ولسوالۍ له ګاونډي هیواد تاجکستان سره سرحد لري او زیات شمیر خلک یې د مالدارۍ او زراعت له لارې د ژوند ضرورتونه پوره کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست په ولایت کې تقریبا د یونیم زر څخه زیات ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. دا چې لتون څه دي، ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
پوړه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ سیمه ده چې افغان حکومت پرې پوره تسلط نه لري. زیاتره اوسیدونکي پخوانی راغلي وزیرستان یاندي. د ګوزن واکسین روغتیایي کارکوونکي وایي چې په وروستیو پرله پسې څو کمپاینونو کې د یادې سیمې شاوخوا 1400 ماشومان د دغې معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي. که څه هم په سیمه کې واکمنو وسلوالو واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی ښودلی، خو د ځایي خلکو په وینا په سیمه کې حاکم وضعیت د صحي رضاکارانو د ورتګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
نو هو دغه خبره ورته کړه چې د دولته د عوام واک نشته په دخشي کې، عوام ته پته نه لګېږي. داس خاص په دا کې نر داس خلک وي چې ځنې حکومتي کې سوي دوه نن سبا درې څلور حکومت نه دي، هېڅ پته نه لګېږي. کا کنه هغه په بندل کولی چې دا شمال کا نقصان دي، عوام ته خو دا پته نه لګېږي کماله چې دا نقصان دي که پیدا مند.
تر دې مخکې سیمه ییزو روغتیایي مسؤلینو امریکا غږ ته وویل چې پوړه سیمه ته د یو مشخص کس په لاس د پولیو ضد واکسین ورلېږل، خو ماشومانو ته د تطبیق په اړه کره معلومات نه لرل. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې د سیمې د مذهبي او قومي با نفوذ مشرانو په همکارۍ هلې ځلې پیل کړې دي. هغه وایي:
کوشش کوو چې د خوست ولایت او د سپیری د ولسوالیو د نورو ولسوالیو د علماو یو ګډ کمیسیون جوړ کړو، تر څو د هغو په تواو په موجودیت کې د افغانستان او پاکستان ګډو علماو د واکسینو د تطبیق په حق ورکړي، هغو کې په باره کې هم دوی ته معلومات ورکړو، تر څو وکولای شو چې موږ په خوست کې د واکسینو د ښه تطبیق لپاره لا نورې زمینې هم برابرې کړو.
د پولیو وایروس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې د دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅکله تداوی نه لري. له همدې کبله دینی عالم عبدالقادر د دغه وایروس ضد مبارزه کې هر وګړی مسؤل بولي.
واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی رالیږي، کوم د مقصد و مرام لپاره چې رالیږي، چې افغاني ماشومان واړه ماشومان یې دې لپاره سبا بل ته محتاج نه وي کنه، یا شلیږي یا ګوډیږي یا مایوبیږي، دغه د اصلاح په خاطر باندې دا رالیږل کیږي. او د طب له نگاهنه چې معلوم ده، د مونږ مشران ډاکتران دا وایي چې دې کې صدا کیفیت صدا خالص دغه مرض علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې سل فیصد داسې جواز لري.
په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 178 هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن وایروس موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له پاکستان، افغانستان او نایجیریا پرته نور ټوله نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې. له همدې امله د روغتیا پلانو ټینګار دا ده چې په بشپړ ډول د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هیڅ ماشوم د پولیو له واکسین پاتې نه شي.
په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 4:50 دقیقې دي. د څو مهمو خبرونو غټي کې یو ځلې بیا اورئ. د پاکستان، روسیې او چین ډیپلوماتان نن د سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش په خطر باندې د بحث لپاره په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې د افغانستان حکومت ته بلنه ورکړل شوې ځکه چې د افغانستان حکومت د دې غونډې د اصل مرام په اړه ژور شکونه لري. د پاکستان، چین او روسیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش مخ په پراخېدونکي نفوذ درې واړه هېوادونه دې ته اړ کړي دي چې په ګډه یې مخه ونیسي او په راتلونکو غونډو کې به ایران هم ورسره ملګری شي. چین او پاکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري او روسیا دا ویره لري چې داعش به په قراره قراره د خپل نفوذ او فعالیت ساحه د مرکزي آسیا دوه جمهوریتونو ازبکستان او تاجکستان ته وغځوي. د پخواني شوروي اتحاد دا دواړه پخواني جمهوریتونه اوس هم د روسیې د نظامي او سیاسي اغېزې لاندې دي او له افغانستان سره ګډ سرحد لري. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو قوماندان جنرال جان نیکولسن ویلو چې له طالبانو سره د دغې ډلې پټ تماسونه د هغه په وینا د افغانستان حکومت کمزوري کوي او مخالفان زړور کوي. په توره بحیره کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په تعقیب د دوشنبې په ورځ په ټوله روسیه کې ملي ماتم اعلان شوی و. په ټي یو 1450 ډوله نظامي الوتکه کې د روسیې د یوې مشهورې هنري ډلې د شپېتو هنرمندانو په شمول 4 مسافرین او د الوتکې نهتن عمله سپاروش ټول وژل شوي دي. الوتکې د سوچي له هوایي میدان نه پرواز کړی او سوریې ته روانه وه. نه روسي ژورنالیستان او د بشري حقوقو یوه مدافعه الیزا ویتال ګلینا هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. هند اوږده واټن یو نوی اټومي توغندۍ ازمویلې چې په چین او پاکستان کې خپل هدفونه اشتلی شي. هندي چارواکو وویل چې دغه پرمختللی توغندۍ به له نورو ازموینو وروسته د هند پوځ ته ورحواله شي. د اګنی 15 ډوله توغندۍ په 5000 کیلومتره مسافه کې په مؤثره توګه خپل هدف له منځه وړي او د چین تقریبا ټولې شمالي برخې د هند اټومي وسلو د هدف لاندې دي. د اګنی 15 توغندۍ چې 1.5 متره اوږدوالی لري او 500 ټنه دروند بار هدف ته رسوي په امتحاني توګه د دوشنبې په ورځ د اوریسا په ایالت کې واقع د عبدالکلام له ټاپونه وار شو. په ټول پاکستان کې دغه توغندۍ خپل نظامي هدفونه له منځه وړلی شي خو پوځي ماهران وایي چې هدف یې چین دی. چین او هند دواړه د سرحدي شخړه لري چې د انګریزانو له زمانې ورته په میراث پاتې ده او تر اوسه پورې نه ده حل شوی. د ترکیه پوځ وایي چې داعش د سوریې په شمالي ښارګوټي الباب کې 10 تنه ملکیان وژلي دي او یو شمېر نورې زخمیان کړي دي. د ترکیې د پوځ یوه مطبوعاتي اعلامیه چې دوشنبې په ورځ خپره شوې پکې ویل شوي چې داعش د ملکیانو د تښتېدو د مخنیوي په خاطر د ماینونو او دیسي بمونو استفاده کوي. د ترکیې پوځ نور تفصیلات ورنه کړل خو په اګست کې د آزادې سوریې د پوځ په نوم د یوې مخالفې وسلوالې ډلې په ملاتړ نظامي عملیات پیل کړل. دا عملیات چې د فوراد د ډال په نوم یا دی کې هدف یې دا دی چې داعش او د سوریې د کوردي اغیانو وسلوال د ترکیې له سرحد نه لرې وساتي او د فرات د سیند ختیځې غاړې نه اخوا واړوي. تر اوسه پورې په جنګ کې د ترکیې 16 عسکر وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دوشنبې په ورځ د هوایی په ایالت کې واقع د امریکې د سمندري پوست پیرل هاربر اډې ته د جمهور رئیس اوباما سره یو ځای ورغی. شینزو آبه غوښتل چې د امریکا او جاپان ترمنځ د نږدې انډیوالۍ په اهمیت باندې تاکید وکړي. تقریبا 15 کاله مخکې د 1944 میلادي کال د ډسمبر په 1 پر پیرل هاربر باندې د جاپان هوایي قواوو وژونکي حملې وکړې چې تقریبا 2500 امریکایي عسکر پکې ووژل شو خو شینزو آبه دغه حملې له امله د امریکا نه معذرت نه دی غوښتلی. جمهور رئیس اوباما چې جنوري په شلمه د حکومت دوره ختمیږي وایي که د ډونالډ ټرمپ په خلاف د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېدلی وی نو ډاډه دی چې ټرمپ ته به ماتې ورکړې وي.
نو ورډونکو دا وا پیژندن دا درې د اټکل مخې په کابل کې هم دا اوسه تودوخه درجه 3 درجه د ورځې په اوږدو شپه 12 درجه ته ورسیږي. دا غرس په کندهار کې د تودوخه درجه 15 ده او د ورځې په اوږدو شپه 14 ته ورسیږي. اسمان شین ده. په کوټه کې د تودوخه درجه 15 ده او د ورځې په اوږدو شپه 14 ته ورسیږي.
پېښور کې اسمان وریځ لري، د تودوخې درجه 10 او د ورځې په اوږدو کې 14 رسیږي. دغه راز په مزار شریف کې د تودوخې درجه 11 ده او د باران د ورېدو امکان شته. دغه په هرات کې بیا د تودوخې درجه 8 ده او د ورځې په اوږدو کې 9 درجه ته ورسیږي. کترمن اردوګز ورډ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته دوهمه خبری خبرونه پیل کړو. د دې برخې همکاران ستوري کې حاضر دي، تاسو مو سره اوسئ.